السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2018 کال د جنوري د میاشتې شپږمه نیټه ده. ملیحا میرزاده او د مشال ریډیو د ماخام 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمیر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو تر ټولو اول د دې ساتازه خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې په مومندو کې یو مظاهره کړې چې په کې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو مخالفت کړی دی. یو چارواکی وایي د افغانستان په شمال کې د سخت یخنۍ او واورو له وجې 28 ماشومان مړه شوي دي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي په شام کې د خلکو لپاره د خوندي سیمې رامنځته کولو اهمیت لري. اوس هم د خبرونو تفصیل. د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې په مومندو کې یو مظاهره کړې چې په کې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو مخالفت کړی دی. مظاهرچانو د بره مومندو چاندې بازار تر غلنی بازار پیاده سفر وکړ او د سرکاري کالونی مخې ته د جلسې په شکل کې راغونډ شو. پر دې موقعه د دې ګوند د قومي اسمبلی په خواني غړي مولوي غلام صادق مشال ډو ټول دوی جلا صبح غواړي.
چون خیبر پختونخوا کې زمکول تامنګ د پټا د عوامو د پر انتهایی خطرناک ضررناک ګڼو. لهدا زمنګ د فرض دي چې موږ قوم په دې باندې پوه کو چې موږ د انزمام مخالف یو بلکې ځان له صبح غواړو.
مزارچانو د اف سی آر د ختمولو غوښتنه هم وکړه. یو غیر حکومتي څېړنیز اداره فاټا ریسرچ سینټر په خپل کلنی تازه رپورت کې ویلي په 2014 کال کې په فاټا کې د تشدد پیښې کمې شوې دي. د رپورت څېړونکو نشاد علي نن مشال ډي ټول په 2015 کال کې په ټوله فاټا کې د تشدد 300 پیښې شوې چې په 2014 کال کې شمیر 219 سره کم شو. د پیښو د کموالي د وجو په اړه نشاد علي زیاته کړه.
سر وجوهات دغه دي چې کوم پاکستان سپ څخه دي ضرب عذب شو او د خیبر ایجنسی کې د خیبر 1 2 شو او د 3 شروع دي. نو د دې کامیابی زیات تر د ریزن دي چې دا ملټنسي لکه د دهشتګردي کا مشوي دا.
نو شاد علي زیات کړه چې د پوځ عملیاتو په نتیجه کې وسلوال افغانستان ته اوښتي دي. سند اسمبلی د ماشومانو پر مزدوري د بندیز قانون منزور کړی دی. سند اسمبلی د 14 کلونو څخه کم عمر ماشومانو پر مزدوري د بندیز قانون د چهارشنبه په شپه او بخښي د چهارشنبه په ماشام په متفقه توګه منزور کړ. د دې قانون لمخې کوم کارخانه د 14 کلو کم عمر ماشومان ته کار بنور کوي او تر 13 کلو پورې به هم ماشومان یوازې له مور پلار سره کار کوي. په سند کې د ماشومانو پر روزګار کولو بندیز 213 په نوم جوړ شوی. د دې قانون سوري لاندې به کومه یوه اداره یا کارخانه هر هغه چاته نوکری یا روزګار نور کوي چې عمر یې د 14 کلو څخه کم دی او هر هغه ماشوم چې عمر یې د 14 نه تر 13 پورې دی د خپل مور یا پلار سره د ورځې 3 غنټې کار کولای شي. په سند اسمبلی کې د قانون سینې وزیر نثار کوړو وړاندې کړ او اوس به د ځایناسي گورنر اغا سراج دورانی د لاسلیک وروسته د رسمي قانون سي. یو چارواکی وایي د افغانستان په شمال کې د سخت ژمي او واورو له وجې 28 ماشومان مړه شوي دي. د جوزجان والی رحمت الله حشر نن ویلي د جوزجان په شمالي سیمه درزاب کې 50 سانتي متره واوري له وجې لاري بندي شوي او د تودو شکشته درجه منفی لسته. نوموړي زیاته کړه د ماشومان په تیرو دوو درو ورځو کې مړه شوي دي چې عمرونه تر 50 کلونو کم دي. شاغلي حشر زیاته کړه سیمې ته تلونکي لارې ټولې بندې دي او د مړو د شمېر شای زیات سي. خو د گورنر ویاند رضا غفوري بیا ویلي اغیزمنو سیمو ته به مرستې ورسول سي. د بیپولو خبريالانو سازمان ریسف د آزاد لیکوال پال اوربای په سمدستي توګه د خوشکولو غوښتنه کړي. سازمان د چهارشنبه پر ورځ په یو بیان کې ویلي خبريال د حقانی نتورک مشر سراج الدین حقانی د مرکه لپاره شمالي وزیرستان ته پلارو چې لا درکسو. د مرکه د طالبانو او افغانستان جګړې په اړه د خپل نوي کتاب لپاره کوله. بیان وایي د پال اوربای په اړه آخري معلومات په 2014 کال کې په خوست کې ترلاسه سول دي. وروسته بیا کورنۍ د ځای ځایګي په اړه هیڅ معلومات نه دي ترلاسه کړي. نوموړي د پاکستان او افغانستان د چارو څېړونکي دي او په 1993 کال کې یې سپېڅلې وینه د افغانستان د جګړې داخلي انځور تر عنوان لاندې کتاب چاپ شوی وو. پال اوربای تیر کال د نومبر په 14 د څلور اویا کلونو سو. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي افغان امنیتي ځواکونه لا زیات ملاتړ ته اړتیا لري. عبدالله عبدالله چې نن یې په پروان کې د سالنګ د پیښو د قربانۍ یاد غونډې ته وینا کوله وویل حکومتي مشران باید د ملت د قربانیو درناوی وکړي. ښاغلی عبدالله ډاډ ورکړی چې د هیواد د ټولو شهریانو حقوق مساوي دي او عدالت په برخه کې به هڅې وکړي. د قربانانو د یاد په دې غونډه کې په اصلاحاتو او شی حکومتوالۍ کې د ولسمشر استازي احمد ضیا مسعود، د ملي امنیت پخواني مشر امرالله صالح او یو شمېر نورو پخوانیو جهادي مشرانو ګډون وکړ. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي په شام کې د خلکو لپاره خوندي سیمې رامنځته کولو نیت لري. هغه له ای بی سی نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبرې وروسته تر هغه وکړې چې په پام کې لري امریکا ته د کډوالو د ورتلو شرایط سخت کړي. ښاغلی ټرمپ ټینګار وکړ وروسته تر دې چې اروپایي ټولنه د شام له جګړې د ورتښتېدلو ګڼ شمېر کډوالو له بحران سره مخ سوه، دا پلان یې جوړ کړ چې په شام کې د دغو خلکو لپاره خوندي سیمه رامنځته کړي. ټرمپ وویل چې دی فکر کوي اروپایي ټولنې میلیونونه کډوالو ته جرمني او نورو هیوادونو ته د ورتلو د اجازه پرکول سره لوی غلطي کړې ده. بل پلو روس د نور ډونالډ ټرمپ پر دې خبره محتاط خبرګون شوډلې او ویلي چې په دې اړه ورسره سلا مشوره نه ده سوي او هر ډول ممکنه نتیجه باید جاج واخیستل سي. دا خبره نن په کرملن د کرملن ویان دیمتری پیسکوف وکړه. اورسته خبر ده چې په کرامیا کې د روس کورمارسو چارواکو ویلي روس په دې سیمه کې د حزب التحریر د شکمنو غړو پر ضد عملیات کړي دي. حزب التحریر یو اسلامي ډله ده چې په روس کې فعالیت ممنوع دی. په کرامیا کې د بین الاقوامي مسایلو د کمیټې مشر زاور سمیرینو نن وویل چې په باغچی سرای ښار کې د دغو کسانو د هدف ګرځولو لپاره ځانګړي عملیات شوي. سمیرینو وزیات جزئیات ورنکړل. لږ تر لږه 15 تاتاریان په اکتوبر میاشت کې د حزب التحریر ډلې د غړیتوب په تور نیول شوي وو. خبرونه پای ته ورسېدل او سم رفت انجم د موسم او کرنسی حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ شل پیسې خرڅل کیږي او په 1.3 روپۍ دیش پیسې خرڅيږي. یو یورو په 1.45 روپۍ دیش پیسې او په 1.45 روپۍ اتیا پیسې. یو پاوند په 1.45 روپۍ دیش پیسې او په 1.45 روپۍ اتیا پیسې. یو ریال په 28 روپۍ سلور اویا پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپۍ اتیا پیسې خرڅيږي. یو درهم په یو کم دیش روپۍ 48 پیسې او په یو کم دیش روپۍ 53 پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ 25 پیسې او په یو روپۍ 3 شپېته پیسې. په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نه خرڅيږي. او اوس د موسم حال. د موسمیات د محکمې د وینا تر مخه 43 غنټو کې په پیښور کې 2 ملي میټره باران ریکارډ شوی دی. په بنو کې 10 ملي میټره او په کوټه کې 6 ملي میټره باران نشوي دي. په راتلونکو 43 غنټو کې په بنو، پیښور او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه 42 سانتي ګریډ او کم نه کم 10 وي. په بنو کې زیات نه زیات 42 او کم نه کم 15 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه 15 سانتي ګریډ او کم نه کم 0 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو به یو د موسم حال مولا رفت انجم نو اوریدل په خبرونه کې به واوري. جمعیت علماء اسلام فی گند قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو خلاف مظاهره کړې.
چون د خیبر پختونخوا کې زمکول نامون د پاتا د عوامو د پر انتهایی خطرناک دی. زمون د انزمام مخالف یو بلګزان د صبح خو
د قبایلی سیمو سیړنې مرکز وایي د 2015 کال په نسبت تیر کال په ترهګری پیښو کې کمی راغلی دی. پاکستان او برېټانیا په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هلې ځلې جاری ساتلو باندې ټینګار کړی. کارپوهان وایي
پاکستان او افغانستان چې دی نو چې د سو پورې هغې د یو بل سره رابطې زیاتې شوې نه دي، هغې پورې بل هېواد زیات څه نشي کولی چې دغه اړیکې ښې شي.
په بلوچستان کې له بارانونو سره تړلې پیښو کې 8 کسان مړه شوي دي. معلومات درکوو په چارسده کې د جینکو زده کوونکو لپاره د کتابونو یوه میله جوړه شوې. لمشال ریڈیو سرو سے تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په مومندو کې د جمعیت علماء اسلام فی ګوند په قبایلی سیمو کې د شریعت نافذولو لپاره او فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو خلاف مظاهره کړې ده. مظاهره کوونکو ویل چې فاټا د ځان له صوبه جوړ شي او د اف سی آر په ځای د شریعت قانون نافذ کړي شي. په مظاهره کې د یاد ګوند علاوه د سیمې یو شمېر ملکانو هم ګډون وکړو. شانواز سرګزیه تفصیل راکوي.
په محمد جنسای کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا فاټا ځان له د صوبی جوړولو په حق کې مظاهره وشوه. د مظاهره کې د یادې ډلې نه علاوه د سیمې ملکانان هم ګډون وکړ او وی ویل چې اف سی آر قانون دی باید ختم شي، ولې قبایلي سیمې دي په خیبر پختونخوا کې نه شاملېږي. د محمد ایجنسی پخوانی پارلمانی غړي مولانا غلام محمد صادق هم په دې مظاهره کې ګډون وکړ.
چون د خیبر پختونخوا کې زمکول تامنګ د پارت د عوامو د پر انتهایی خطرناک ضررناک ګڼو، لہذا زمنګ د فرض دي چې موږ قوم په دې باندې پوه کړو چې موږ د انضمام مخالف یو، بلکې ځان له صوبه غواړو.
د یادې ډلې فاټا امیر مفتی عبدالشکور غوښتنه وه چې په فاټا کې د شریعت قانون نافذ کړی شي. نو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ټول پاکستان کې اساسي قانون شته او هغه اسلامی دی، نو تاسو څنګه شریعت نافذ ول غواړی؟ وای ویل
او دا زما پاکستان آئین واضح طور باندې لیکلی دی چې دا اسلامی جمهوریت پاکستان دا، نو دا زما آئینی حق دی چې زه دې په فاټک کې اسلامی نظام راولم.
دغه مظاهره د بر محمد جنسی د چاندی بازار نه تر د غلنې هډ کوارټر پورې د پیاده تک په شکل کې وشوه چې د غلنې سرکاري کالونی په مخه په لوی سړک جلسه وکړه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد جنسی.
د قبایلي سیمو څېړنې مرکز وایي د 2015 کال په پرتله په کال 2016 کې په قبایلي سیمو کې د ترګرۍ پېښې کمې وې. دا خبره فاټا ریسرچ سنټر د امنیت په اړه خپل کلنی رپورټ کې کړې ده. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر د فاټا ریسرچ سنټر د رپورټ جوړونکي او ریسرچ افسر نوشاد علي سره مرکه کړې. له نوموړي په سر کې د ترګرۍ په پېښو کې د کموالي وجوهاتو په اړه پوښتنه کړې.
جی سر، 2014 کی 76 فرق دیر وجہ رغلے دے چی رقم آپریشن نہ شروع دی لکا 2014 کی کتا سو گرے 3000 تقریباً خلق بڑشوی ہوئی پدے کے زیادہ سویلینز بھی غاہ ہوئی سیکیورٹی آفیشلز بھی فوج ول و پاکستان ول. 2015 کی 10 رقم شو تقریباً 2000 شو پوسٹ الحمد للہ 2016 کی دا 881 دے. نو دے زیادہ تر وجوہات دخل دی چے لکا چکم پاکستان سٹیپس اخستی دی ضرب عزب شو اوز دا خیبر ایجنسی کے دا خیبر 1-2 شو اوز دا 3 شروع دے. نو دے کامیابی زیادہ تر دا ریزن دے.
نو شاید دلتا یو بلا پختنا ما اول کما تا سونا پختنا اوکلا لے چی پا دے ریپورٹ کی تا سو سوے لے چی پا کال 2000 کی سمر شوی دی پا کال 2015 کی سمر شوی دی پا کال 2014 کی سمر پیخ شوی دی کپا دے رات لگو آئے.
2015 کے اوورال انسیڈنٹ دا لکا 293 شوی تقریباً 300 تا سو شمیر کے، اور 2016 کے ٹوٹل انسیڈنٹ 219 شوی دی. نو دیکھے اس زیادہ تر
لکا 219 لستا سو یاد وئی
آو 219 کی پر دیکھے بیا آپریشن ہونا ہدی اور پر دیکھے ملٹنسی انسیڈنٹ ہدی.
دا فاټا ریسرچ سنټر رپورٹ جوړونکي او ریسرچ افسر نوشاد علي سره تاسو خبرې اوریدلې. پاکستان او برېټانیا ویلي دي چې په افغانستان کې تلپاتې امن راوستلو لپاره په مصالحتي عمل کې بخپلې هلې ځلې جاری ساتي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او په افغانستان کې د برېټانیا سفیر ډومینیک جرمی ترمنځ ملاقات شوې ده. په دې لیدنه کې برېټانوي سفیر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په لړ کې هیواد هر ډول سہولتکاری ته تیار. پدې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال رفت انجم نور تفصیل لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې ښاغلی عزیز د برتانوي سفیر سره د ترهګرۍ پر ضد د کامیابو او په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه افغانستان سره د پاکستان تعلقاتو ښه کولو د خواهش اظهار هم وکړو. په دې موقع برتانوي سفیر ټینګار وکړو چې په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په لړ کې د هغوی هیواد هر ډول سہولتکاری ته تیار دی. د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په اړه کارپوهان وایي چې دواړو ته به خپل اختلافاتو پر ضد د سولې لپاره عملي ګامونه پورته کول وي. په دې اړه د افغان امورو کارپوه خبریال رحیم الله یوسف زیوای چې د دوړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوه چې لوجی په افغانستان کې امنیتی عمل اغیزمن کې دی شي.
تاسو ګورئ چې افغانستان کې ټول نه زیات مهم چې رول دی خو د امریکای دی، او دا غیر نه پس بیا موږ ویلی شو چې برتانیې رول هم ډیر مهم دی. برتانیا ډیر تجربه لري د افغانستان په حالاتو کې، پاکستان سره هم ښه اړیکې دي، نو برتانیا هم دې کې هلې ځلې کولی شي. خو دا خو به اله کېږي که برتانیا کوي او که امریکا، چې پاکستان او افغانستان په دې باندې اتفاق وکړي او هغې یعنی دغه امریکې له یا برتانیې له یو قسم له اختیار ورکړي یا یو کردار ورکی فیضن حکومت کار نخ کاری ځکه چې پاکستان او افغانستان چې دین او چې تاسو پورې غي دی یو بل سره رابطې زیاتې شوې نه، نو هغه پورې بل هوا زیات سنشي کولای چې دغه اړیکې خېشي.
یو بل افغان چارو کارپو خبریال طاہر خان وائی چې د سولې عمل او په افغانستان کې تلپاتې امن راوستلو لپاره ضروری ده چې دواړو ملکونو په خپلو پالیسو غور وکړي او خپل منځي شخړې ختمولو لپاره دواړو خوا عملی ګامونه پورته شي.
د یو بل غیلو ته هغه ته مثبت جواب وایي، البته د الزامونو نه لګولو نه په میډیا کې راغی نه ځل ډډه وکړي شي، او چې کوم دوه فورمونه موجود دي، لارې موجود دي سفارتي، په هغې کې مستل پکار دي. خو زما خیال د بیانونو دا صرف د بیانونو دا خبره دا اوس لرې کول غواړي، نو اعلی به معاملات خو کېږي کنه همدغه رنګ به پاتې وي او دواړه هېوادونه به همدغه رنګ متاثره کېږي.
د پاکستان او افغانستان تعلقات هغه وخت د کړکېچ ښکار شو چې تېر کال 2014 کې د پاکستان لخوا په تورخم پوله د دروازې جوړولو اعلان وشو او د دواړو هېوادونو لخوا وخت په وخت سخت بیانونه راتلو له وجې دې کې نور هم زیاتوالی راغلو. صفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په بلوچستان کې کسام د واورې او باران لړۍ او درېدلې، خو په لویه کچه یې ځاني او مالي زیان اړولی دی. په بېلابېلو پېښو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون اته کسان مړه شوي دي او 15 نور ټپیان دي. بل پلوه حکومت د اغېزمنو خلکو سره د مرستو کار هم شروع کړی دی. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې دی.
و قبایلی سیمو ته څیرمه د بلوچستان په شیرانی ولسوالۍ کې د نصر په غره کې تېره ورځ د باران له امله یو موټر وکنته ورېله سوی و. په نتیجه کې د یوې کورنۍ د ښځو ماشومانو په ګډون شپږ کسان وژل سوي او درې نور ټپیان سوي وو. د کورنۍ غړي د ژوب څخه و ډیرر اسماعیل خان ته روان و. دغه ډول دلته د کوټ په سریاب سیمه کې تېر ماښام په یو کور کې د ګیس له امله دوه ماشومان مړه او د یوې مېرمنې په ګډون درې نور بې هوښه سوي وو. څوک چې سمدلاسه د علاج لپاره په روغتون کې بستر کړل سوي دي. هلته د پښین و اورمځی ته نږدې په کلي لمړانو کې د باران له امله تر یو کیلومتره پورې مځکه پرې سوې ده او وځینو کورو ته هم زیان اوښتی دی. دغه ډول د افغانستان پل ته څیرمه د توبه کاکړۍ او توبه اڅکزۍ سیمې هم د واورې له امله د سړک د لارې د تیرو درو ورځو راهیسې د صوبې د نورو برخو څخه تماس پرې سوی دی. په دې ترڅ کې د توبه کاکړۍ د مسلم لیگ نون ګوند مشر اجی شفیع کاکړ و مشال ریډیو ته پر ټلیفون باندې نور حال څه داسې بیان کړي.
اوس نه د مړي صد معلوم دی، نه د دیوال د نړېدنګ صد معلوم دی، نه د منډو د نړېدنګ صد معلوم دی. چې څه سړی ورسېدلې کیا تشنې پورې له شنې ده ایسته بیا لار بنده ده بنده ده بنده ده ته بارډر پورې به یو ځای به دغه نسته.
په دې اړه مچکله د پښین د ولسوالۍ د ډیپټي کمشنر طارق بلوچ سره تماس ونیوی، نو دغه په وینا چې د اسیسټنټ کمشنر بشور په ګډون ځایي انتظامیه د خلکو د مرستو لپاره چمتو ده، خو د یاد سوي سیمې څخه د څه ځاني زیان اطلاع تر اوسه نه ده راغلی. بل لور ته د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بکټي په صوبه کې د باران او واورې څخه په اغېزمنو خلکو کې د خیمو، کمبلو، ګرمو کپړو ترڅنګ د خوراکي شیانو د ویشل لړۍ پیل کړې ده. تیره ورځې د اسمبلی د غړي منظور کاکر او د ډیپټي کمشنر کوټي عبدالواحد کاکر په موجودګۍ کې په سورنج کې د واورو څخه په اغېزمنو خلکو کې مرستې بېشلې دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
بلخوا د سواد په سیلانۍ سیمه ملم جبه کې د سیلانیانو یو موټر کندې ته پرېوتې دی چې له کبله څلور کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د پولیسو چارواکي وایي دا پېښه د باران او واورې له کبله هلته شوې ده، چېرته چې سړک ډېر خراب دی. د سیمې خلک وایي حکومتي چارواکي تش اعلانونه کوي خو په عملي توګه د دوی له لارې جوړولو لپاره ګام نه پورته کوي. نیاز احمد خان معلومات لري.
د سواد سیلانۍ سیمې ملم جبه کې د پېښې په اړه د سیمې تاڼۍ ایس ایچ او اختر ایوب مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیخه د خراب موسم او وران سړک له وجې مخې ته راغلې ده. دوی وایي چې وړاندې هم په دغه سیمه کې یو شمیر پیخې شوې دي. دغه پیخه کې درې سیلانیان او یو مقامي تن مړ شوی دی. ایس ایچ او وایي
نو موسم ډېر زیات خراب و، دلته ځکه واورې ورېدي او باران او ثابت ورځ واوره باران ورېدلي دي. د سیلانیانو یو ګاډی ځان له بوکینګ کړو د ملم جبې رټار لپاره او دوی بره تللي واپس راتلو، نو بیا دغه ځای کې کمزې کې چې جرن شوی دا روډ ډېر خراب دی. دغه ځای کې دی ته حفاظتي پوښتنه دار نشته، نو دې ګاډي بس کچاو د روز نه لیدو چې دا بیا غورلېدل اخته تللی دی. تقریبا 100 فوټ د اخته تللی.
ملم جبا د سواد په هغه سیلانۍ سیمو کې شمارل کیږي چې پکې د واورو په موسم کې د واورو خویدو لوبې هم کیږي. دا وخم په ملم جبا کې تر درې فوټه پورې واوره شوې ده او په واورو خویدو لوبو اعلان پکې هم شوی دی. ولی مقامي ولس وایي چې د ملم جبې سرویخ کیلومتره لاره د تیرو سو کالو راسي خرابه ده چې دوی ته ډېر زیات مشکلات دي.
مولانا فضل اکبر مینوم دے دل کی زمن کاروبار دے پیشے ماما تم کہوں کل سے باران سی واور سی دلا روپیہ ڈی جائے تکلیفی دل کی دکان سودا راڑو ڈی جائے تکلیفی گاڑی بہ رکھا تھا راضی نہ اور روڈ مڈی جات خراب دے کچا تو مریض سی اکثر دا مریض دا شدت دوجینا مریض پکور کے الگ سی اسپتال ترسی دور امکان نہیں لیکن لاری بندی سی بھی
د منم جبی خراب سڑک پاړه درې میاشتې وړاندې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم په دغه سیمه کې یوې دستوري تخپل وینا کې ویلو چې دغه سړک باندې به په 1500 ورځو کې کار شروع شي ولی مقامی یو تن وای
زمانو هو نجیب الله ده منم جبی سیدین کای ما بس ډیر مشران راځي او بره دغه تیاګانې کوي دا وینا کوي خو راکه زمون په مخ کې نه پرور کار شروع شو بره هوټل منی کار شروع ده خو بل پرور کار شروع نشو لاندې د دې وجه مون کومر نه د غښتنه کو چې بس راشي او زمون په دې روډ کار شروع کی نو منوانو ته هم سعودتي بل عام وګړو ته هم په دې سره ډیر سعودت میلاو شي
د چارواکو تر مخه د سوات بلم جبا سیمه په دوو یونین کونسلو ټلګرام او ملم جبا مشتمل ده او آبادی تر سلويختو زرو څخه زیاته ده چې دوران لارې د وجه دغه ټول ولس د پلاکیږي نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
دا مشال ریڈیو
دا جمعه دا ورځی
19 پروگرامونا
هارون باچا هنری گڑے
پا لسنی مو بجو
جمهوریت
پا پاوکام دو بجو
دا زوانانو غگ
پا تمنیٹا دا پاسا دو بجو
پام کوا
پا پاوکام سلورو بجو
حجرا
پا سلورنی مو بجو
په 400 کې د ځلې انتظامی پمرسنه د نېشنل بوک فاونډیشن یا د کتابونو قومي ادارې لخوا په ډومبي ځل جینکو ځکونکو لپاره د کتابونو یو لوی دوه ورځنی میله په تاجو بی بی ډیګری کالج کې پیل شو چې پکې د کالج د ځکونکو علاوه غیر چاپیرونو سکولونو ماشومانو او استادانو هم ګډون وکړو او کتابونه هم واخیستل په دې اړه د شبیر جان د رپورټ نور تفصیل اورو
پاچار صدا کې د زنانو تاجو بی بی ډیګری کالج کې نن د کتابونو د روزنه یو غټه میله پیل شو دغه میله د چرسدی ضلع انتظامی په مرسته نېشنل بک فاونډیشن کړې و د چرسدی ضلع یو افسر اسسټنټ کمشنر نورولی دغه میله په اړه مشال لیډو ته وایي
د دې مین مقصد دا دی چې کومه فاصله زموږ او د کتاب په منځ کې د نېټ او د سوشل میډیا وجنه جوړې شوې وي هغه فاصله ختم کول پکار دي
د تجربې بی ډیګری کالج د دولسم کلاس د کونکي کائنات شاکر په دې موقع باندې ویل چې باید ټول پښتانه ځوانان د موبایل او سوشل میډیا په ځای کتابونو لخ خپل وخت ورکړي
زم چې دا زموږ خدا اوس دا نیو جنریشن چې کوم دی وی چې دی خدا چې کوم یو تمون ګورو هغه به ها مها فیس بک کوي دا ټایم زموږ د پاره د تعلیم دی چې مونږ کتاب ګورو مونږ د کتاب نه څه حاصل کوو
د یاد کالج مشر استاد افضل الله نور وایي چې موجوده حالات کې د پښتنو او په خصوصي توګه د دې سیمې زنانو لپاره کتاب او زده کړې ډېر اړتیا لري
بچي کتاب او علم دا خو بنیادی جز دی د انسان د شخصیت د نکار لپاره علم مونږ ته ثرو کتاب راځي او چې علم نه نو مونږ خپل ځان ته مقصد تعین مونږ نه شو کولای یو سم تعین مونږ نه شو کولای نو بوکس د انسان په شخصیت په نکار کې ډېر زیات اهمیت لري او خاص کر د پښتنو جنکو د لپاره زموږ د معاشه لپاره ځکه چې زموږ د معاشه نن سبا داسې دی دور نه تیریږي لګیا ده چې یو خوف یو حراس هغه دی او نوٹ بک ریډنګ چې دی دا زموږ د ټینشن چې کوم دام ریلیز کوي
دا کتابي میلې تابع کون کې نېشنل بک فاونډیشن مشر فرات خان وایي چې پښتونخوا کې کتابي کلچر ډېر کم شوی دی خو له سمو دی راسي د دې په هله ځلو په دې حق لباندي ډېر خو اغیز ورزیدلې دی
موږ په خیبر پښتونخوا کې دا یو کوشش دی کتاب د انقلاب نن راوړو او د انقلاب په سم راځو هم د دې په پښتون راځي چې موږ په مختلف ځلو کې سکولونو کې او کالجونو کې کتاب میلې ارینج کړو او دې ماشومان ته کتاب د دې په دوست سره باندې ملو شي چې دې سره دا شو کوزو او دې دا کار کړل شي الحمدلله چې موږ د سونو منډه تر دې والی چترال نول تر دې خانه پورې نو موږ دا چې سونو بوکیر کړی موږ ته د دې ډېر زیات پازیټیو ریسپانس ملو او د دې کامیابی ورته موږ خپل اکټیویټیز کنټینیو ساتلې
دا دغه دورزنه کتابي میلې په موقع پینا کونکو په خپل خبره تر کې ویل چې خبر پښتونخوا کې د کتاب د لوس کلچر ډېر کم شوی دی او هم دا وجره چې غټو خارونو کې د کتابونو چې څومره هم غټ دکانونو هغه ختم شوی دی او هلته کې هوټل جوړ شوی دی په دې په پښتنو مور پلار باندې غږ وکړو چې په خپل هم خپل بچو ته هم د کتاب د لوس تربیت ورکړي کبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
سند سملای د چهارشنبه په مخام په یو خوله د سوارلس کالونه کوم ماشومانو په مزدوري د بندیز قانون منزور کړی دی د دغه قانون سره سم کومه کارخانه به د سوارلس کالونه کوم ماشومانو ته کار نه ورکوي او تر اتلس کالو پورې به هم ماشومان یوازې له مور پلار سره کار کولی شي تفصیل د محمد عمران په رپورت کې دی
په سند صوبه کې د ماشومانو پر روزګار کولو بندیز 2018 په نوم جوړ د دې قانون د سوري لاندې به کوم اداره یا کارخانه هر هغه چاته نوکری یا روزګار نه ورکوي چې عمر یې د 14 کالونه کم وي او هر هغه ماشوم چې عمر یې د 14 کالونه تر 18 کالو پورې وي د خپل مور یا پلار سره د ورځې 3 ساعته پورې کار کولی شي. په سند اسمبلی کې دا قانون سینیئر وزیر نثار محمد کوړو وړاندې کو او په متفقه توګه منظور کړی شو، خو د ځایناستي گورنر آغا سراج دورانی د لاسلیک وروستو به دا په رسمي توګه قانون جوړ شي. د ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکی ارشد محمود د دغه قانون په اړه وایي،
د دې مخ کې دا 2015 کې د خیبر پختونخوا اسمبلی او پروس کال په 2016 کې د پنجاب اسمبلی هم داسې قوانین پاس کړي. دا قوانین پاس شوي خودي خو په دې باندې عمل درآمد آغسی نه کی، او د دې یو نږدې تعلق چې کوم دی نو هغه د ماشومانو د لازمی او مفت تعلیم چې کوم قوانین دی او آرټیکل 25 اے دی د آئین هغه سره هم دی.
د سند اسمبلی له لخوا منظور شوي دی قانون کې ویل شوي چې هر هغه څوک چې سرغړونه وکړي ورته به شپږ میاشتې قید او تر 50,000 روپو پورې سزا ورکول کیږي، خو که څوک د کوم ماشوم نه خطرناک کارونه اخلي نو هغه ته به تر 3 کاله قید او 1,00,000 روپۍ جرمانې پورې سزا ورکولی شي. په پاکستان کې په مرکزي کچ په 1991 کې د ماشومانو د روزګار د نه کولو دپاره قانون جوړ شوی، خو د یو راپور تر مخه پاکستان په نړۍ کې په 3 نمبر دی چرته چې زیات ماشومان مزدوری کوي. د قانون نه عملي کېدو په اړه ارشد محمود وایي چې دلته قانون جوړ شي خو د هغې د عملي کولو دپاره چې کوم ګامونه پورته کول پکار دي نو هغه په حکومتي کچ یا د متعلقه ادارو لخوا نه پورته کیږي. تیر کال د مزدورانو د نړیوال سازمان انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن په یو راپور کې ویل شوی چې په پاکستان کې د 1 کروڑ نه زیات ماشومان مزدوری کوي چې پکې د 2.5 لک نه زیات د خلکو په کورونو کې کارونه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د کورمې په پاړه چنار کې د هفته په ورځ له عیدګاه سره نږدې په سبزي منډه کې بمی چاودنه شوې وه چې پکې 25 تن وګړي وژل شوي وو او تر 50 زیات زخمیان ول. په پیښه کې د زیاترو زخمی شوو کسانو علاج د پیښور په پوځي اسپتال کې روان دی. د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی اسپتال ته ورغلی او هلته یې د پاړه چنار پیښې له متاثرینو څخه خبرې کړي دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
زمان نام دی سید سردار حسین او کرمی جن سے پر چنار سره تعلق لرم. ڈنڈر روڈ کے او د سروار کلنی کی می کور دی. زما خپل یو تر زوی دی نوشا گولی نم دی ناغین پلار شتا نی مور شتا دی نی غټ بچی شتا او زخمی پروت دی دی وخت پای کار نه کی پس یمچ کی نو غی خدمت زو نه کما نو برسو کی نشتا دی نو ټول د سفار غریبان پکې سب ګډیان شول چوک شهیدان شو چوک پر کېډان دیان شول نو پکار دی چې دا دی حکومت توجه پوره توجه ورته ورکړي.
زمونه ما سید لایق حسین پر چنار کورمی جنسه اردی کرمون سره تعلق لرم. په دې دمه کې کې زما یو تر زوای دی زخمی شوی دی سیم ایچ اسپیټال کې. خو پر چنار کې دا یو وام ځل دی چې دا دمه کې په مکی کې کنه دین مخ کې ما دی 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 د مکم تر زوای دی ور یرو یونیورسٹی کی سبق ویل ارشاد حسین امیدو په 2008 دی الیکشن دوران وغه کې هغه شهید شو نن دا شو سبب بل شي سبب بل شي.
سویدار شیخ حسین کور میجنسی پر چنور کزا دا یو یوم ندی کیږي دی نه پولیس ندا کیږي حکومت ندا کیږي ملیشیات نه محفوظ نه دی فوجونات نه محفوظ نه دی جی ایچ کو نه محفوظ نه دی صحیح دی. بیا مو دی حکومت کوي کوي شي په کور دی دی رکتوم وشي څه څه طریقہ کور وی څه ته وشي څه دی رکتوم وشي کوم علاج ما لري جاده
ایمان احمد ناصر حسین پر چنار ولا کرخیل گاډه ما چلا ولا ورور غلا دغز کی دراز وشو چیکل دراز وشو نو ورور پام وو کوئی وترا مزبای پروتو بل ترا مورور پروتو بل ترا مطلب شموسا نصرات پروتو ایو مرګلې مولوس نه نیولې او هغه مطلب چې آل تر نه وشللو زه مزوي کې پاتې شولو زوای مولې دلو پوینو وینو کې د ورور ما پوینو کې پر پند وو نور کسونا دسته وینو کې کاګال وګالو خو شموتللو خونی ته کور ته تللو مطلب چې مولې سو ګډې ډا کې کو سمنو نه خارج کو هغه په کې دراز وشو ورور غول وشه بس ارس لوړل رډیا لوړی سبزیا لوړی ارس منډه کې پاتې شو خو زړی یار سړی خوګي خپل خپل زوي کې خیمه د زوی ته بیا ډیر زړه وخېدل خو بیا مطلب چې موزون کې حوصله پیدا وکړله زوای مو اوچات کو ډګې ته مو اوچولو خدای پاک نه دوا دا غوړو سو خدای وروخ مو وبخ کې هغه شهید شو د زوای خدای رته پاتې کا.
دا مشال ریډیو دا
د مخام پینځنی مې بجې کې دونکو دی لند خبرونه لابدل هیکا کړه
جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ڈلی په مومند کې یو مظاهره کړې چې پکې د فاټا په خبر پښتونخوا کې د شاملولو مخالفت کړی. مظاهرچیانو د بره مومندو چاندي بازار تر غلنۍ بازار نن پیاده سفر وکړ او د سرکاري کالونی مخ ته د جلسې په شکل کې راغونډ شو. یو غیر حکومتي څېړنیز ادارې فاټا ریسرچ سینټر په خپل کلینیک تازه رپورټ کې ویلي په 2014 کال کې په فاټا کې د تشدد پیښې کمې شوې دي. د رپورټ څېړونکي نوشاد علي نن مشال ویډیو ټول په 2015 کال کې په ټوله فاټا کې د تشدد 300 پیښې شوې چې په کې په 2014 کال کې شمېر 209 سره کم شو. سند اسمبلی د ماشومانو پر مزدوري د بندیز قانون منظور کړی. د سند اسمبلی د 14 کالو څخه کم عمر ماشومانو پر مزدوري د بندیز قانون چهارشنبه په ماښام په متفقه توګه منظور کړ. یو چارواکی وایي د افغانستان په شمال کې د سخت ژمي او واورو د وجې 28 ماشومان مړه دي. د جوزجان والي رحمت الله شرنن ویلي د جوزجان په شمالي سیمه درزاب کې 50 سانتي متر واورې له وجې لاره بنده شوې او تر 26 درجه منفي لسته. د بې پولو خبریالانو سازمان RSF د آزاد لیکوال پال اور بای په سمدستي توګه د خوشي کولو غوښتنه کړې. سازمان د چهارشنبه په ورځ پر بیان کوي خبریال د حقانی نتورک مشر سراج الدین حقانی د مرکې لپاره شمالي وزیرستان په لارو کې لا ترک شو. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي افغان امنیتي ځواکونه لا زیات ملاتړ ته اړتیا لري. عبدالله عبدالله نن په پروان کې د سالنګ د پیښو د قربانانو یادغونډې ته دا خبره وکړه. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په شام کې د خلکو ویلي په شام کې د خلکو لپاره د خوندي سیمې رامنځته کولو نیت لري. هغه دا خبره ای بی سی ټلویزیون سره وکړې ده. په کرایمیا کې د روس کومار رسول چارواکو ویلي چې روس په دې سیمه کې د حزب تحریر د شکمنو غړو پر ضد عملیات کړي دي. حزب تحریر یو اسلامي ډله ده چې په روس کې فعالیت منع دی.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې په فاټا اصلاحاتو باندې لیکلي او وایي وفاقي حکومت د قبیلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملې دو فیصله کړې ده او له وفاقي کابینې د منظورۍ وروسته به دا د پارلیمان نه منظور کړل شي او په خیبر پښتونخوا کې به د زمکې دو لپاره بل وړاندې کړی شي. د ادارې په وینا فاټا په خیبر پښتونخوا کې په شاملې دو باندې د پاکستان پیپلز پارټۍ په ګډون ټول ګوندونه رضا دي او د جمعیت علما اسلام فیډلي مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان چکزي ځینې اندېښنې لري. اداري وایي چې اوس حکومت غواړي چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړي نو باید چې دې لړکي د فاټا پارلیماني غړي او ولس هم نیغ په نیغه په اعتماد کې واغستل شي ځکه چې د دې عمل سرته رسیدو لپاره دا ډیره ضروری ده. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې په پاکستان کې په ملاوټ باندې لیکلي او وایي چې په پاکستان کې په خوراکي موادو کې د ملاوټ تناسب ورځ اور سیوا کیږي او هم په دی وجہ نه جوړی ډیری شوی او هسپتالونه د مریضانو ډک پراته دي او دا ښکاری چې پاکستانیان بیمار قام جوړیږي. ادارې وړاندې لیکي کومو ادارو لچې د ملاوټ پرزيد کار کول وو هغه بیخي ډیر لخت توجه نه ور کوي ځکه چې درغلي دومره ډیره شوی چې دغه خلکو سترګي پټی کړي. ادارې زیاتوي چې اوس په دې صورتحال باندې د پاکستان سپریم کورټ د خپل اندې نوټس اغسته او په لسو ورځو کې دننه د ټول ملک نه د غړو او د کوالټی رپورٹ غوښته دي. ادارې اخري کې لیکي باید چې د ملاوټ د مخنیوي لپاره سپریم کورټ په دې کې ککړ کسانو ته سخت سزا ورکړي ځکه چې دا د انسان د بنیادی حقوقو خلاف ورزي ده چې د دوی د صحت سره لوبي کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات فارن پالیسی مجله لیکي امریکا نوی ولسمشر ته پکار دي چې ټوله توجه د هند او پاکستان په تعلقاتو خو کولو مرکز کړي ځکه چې د دغه دوانو اټمي وسله لرونکو هیوادونو ترمنځ ښه تعلقات د امریکا په ګټه دي. بلخوا لندن میشت ټایمز ورځپاڼه لیکي چې روس ډونلډ ټرمپ ته مشوره ورکړي چې له افغانستان نه امریکایي سرتیرو نه باسي که داسې وکړل نو افغانستان به د یو شمېر ستونزو سره مخامخ شي. د دوانو لیکنو مهم ټکي له مجید بابر اورو.
فارن پالیسی مجله لیکي چې د امریکا نوی حکومت لپاره که څه هم په پاکستان د فشار اچولو عوامل ډیر محدود دي خو ناممکنه نه دي. که یو خوا امریکا غواړي چې هند سره تعلقات ښه او پیاوړي کړي خو د دې تعلقاتو بڼه داسې پکار ده چې پاکستان ترې خطر محسوس نه کړي. او کچری امریکا پر اختونی مانو کې غواړي چې په جنوب مشرقی ایشیا کې استحکام او امن بشپړ شي، نو د ټولو نړۍ به امریکا له پکار دي چې هند پاکستان سره د تعلقات خو کول لپاره وهڅوي او حل طلب ستونزو باندې خبري وکړي. د مجلې په خبره د ډونلډ ټرمپ د ادارې لوړ پوړو چارواکو له پکار دي چې د نوې دلی او اسلام آباد سفرونه په دې مخه وکړي چې د دواړو ایټمي وسله لرونکو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو لړۍ پیل شي، ځکه چې د امریکا د ستراتیژیکي پلان په مسوده کې لیکل شوي چې د هند او پاکستان ترمنځ ښه تعلقات د امریکا ستراتیژیکي ګټو تمامېږي. مجله د اتوی دې سره سره پاکستان په قبایلي سیمو کې د فعالو وسلوالو ډلو د بېخکنۍ په مخه د امریکا پوځي مرستو ته هم ضرورت لري، خو دې سره امریکا باید پاکستان په افغانستان کې د فعالو وسلوالو د ملاتړ نه ورو ورو منع کړي او بیا په افغانستان کې د امن په مخه پاکستان همکارۍ ته سلا کړي. بلخوا لندن میشته دی ټایم ورځپاڼه لیکي چې روس د امریکا نوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ویلي دي چې د افغانستان نه دی د امریکایي ځواکونو په وستلو کې بیړه نه کوي، ځکه چې د امریکایي پوځ وتو سره به افغانستان ډېرو ستونزو سره مخ شي. د ورځپاڼې په خبره په 2014 کال کې کله چې د ناټو ځواکونه افغانستان نستانه شول، نو اوس بیا ورو ورو افغانستان د وسلوالو ډلو امواجګه جوړه شوه. افغان طالبانو د دغه هیواد یو شمیر سیمې نیولې دي، د لویو خارونو محاصرې پیل کړې دي او د دغه هیواد په جنوب کې القاعده وسلوالې ډلې بیا سر راپورته کړی دی. د ورځپاڼې په خبره خو امید دی چې د امریکا نوی وزیر دفاع جنرال جیمز میټس چې په افغانستان کې هم دنده ترسره کړې ده به ډونلډ ټرمپ په دې قانع کړي چې د افغانستان نه پوځونه ونه باسي، ځکه چې د ډونلډ ټرمپ په خبره اوباما که عراق نه امریکایي سرتیري په توندۍ سره نه وېستي نو اسلامي دولت وسلواله ډله دومره پیاوړې نه وه. د ښاغلي ټرمپ اند د سرتیرو وتو سره په عراق او شام کې خلا جوړه شوه چې اسلامي دولت وسلواله ډلې پوره کړه.
مجید بابر وو له نړیوالې مطبوعاتي کتنې سره. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ دوه صدارتي فرمانونه لاسلیک کړي چې هدف یې امریکا ته د کډوالو د ورتګ په وړاندې شرایط مضبوطول دي. د دوه فرمانونو له مخې د امریکا او مکسیکو ترمنځ په پوله دیوال جوړول او د هغو ښارونو وفاقي فنډونه راکمول دي چې پکې د موجودو غیر قانونو کډوالو پر ضد ګامونه نه پورته کیږي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له اسرار عالم مومند نه اورو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ دوه صدارتي فرمانونه لاسلیک کړي چې هدف یې د پولو امنیت ټینګول او په امریکا کې د غیر قانون کډوالو پر ضد کاروایی تیزول دي. دغه فرمانونه چې پرون لاسلیک شول لمخې یې د امریکا او مکسیکو ترمنځ پر پوله دیوال جوړول او د هغو قانونو وفاقي پنډونه راکمول دي چې پکې د موجودو غیر قانون کډوالو پر ضد کاروایانې نه کیږي. د ټرمپ لخوا دا صدارتي فرمانونه د کډوالۍ ضد د هغه ګامونو برخه ده چې تمه ده پر راتلونکو ورځو کې به پورته کړل شي. د رسنیو راپورونه وایي چې په نورو ګامونو کې دا خبرې هم شاملې دي چې کېدای شي امریکا ته د کډوالو پر راتګ موقتی بندیز ولګول شي. په دې کې دا خبره هم شامله ده چې د عراق، شام، ایران او نور مسلمان هیوادونو وګړو ته د امریکا ویزې ورکول وځنډول شي. رویټرز او ایسوسیټډ پریس خبرې ایجنسونه وایي امریکا ته د کډوالو پر راتګ بندیز کېدای شي تر ډیرو میاشتو پورې وي، خو پر هغو مذهبي لګښیو به بندیز نه وي چې په خپلو هیوادونو کې د خپل عقیدې له وجې ځپول کیږي. د مشال ریډیو خبر مرکزی څنګه د ناڅرګند چارواکو او کارپوهانو له خولې وایي داسې راپورونه هم دي چې کېدای شي د بل صدارتي فرمان له مخې هغو خلکو ته د امریکا ویزې ورکول بند کړل شي چې د عراق، ایران، شام، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن نه امریکا ته راتلل غواړي. ټرمپ د جنوري په 15مه په خپل ټلویزیون مرکه کې ویلي وو چې د کډوالو د مخنیوي په هدف د امریکا او مکسیکو ترمنځ دیوال جوړول به په راتلونکو میاشتو کې پیل شي. نوموړي ویلي دي چې دیوال به په ابتدا کې د امریکایانو د ټیکس پر پیسو جوړوي، خو د په خبره دغه پیسې به د مکسیکو له حکومت اخلي. نوی امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې له مکسیکو سره به یاد دیوال جوړوي. ټرمپ دا هم ژمنه کړې وه چې د منځني ختیځ د زیاتره مسلمان هیوادونو، ایشیا او افریقا نه به د کډوالو د راتګ پر وړاندې پالیسۍ مضبوطوي. نوموړي ړومبی مسلمان هیوادونه یاد کړي وو، خو بیا یې وروسته وویل چې د هغه ټول هیوادونو څخه د راتلونکو کډوالو مخه به نیسي چې پکې ترهګر ډلې مرکزونه لري.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي د شام کډوالو لپاره د خوندي ځایونو جوړولو اراده لري. دا خبره نوموړي له ای بی سی نیوز چینل سره په مرکه کې کړې ده. خو دا لا نه ده واضحه چې دغه خوندي ځایونه به چېرته جوړیږي او څوک به حفاظت کوي. د مشال ریډیو خبر مرکزي څانګې رپورټ مهم ټکی په دې رپورټ کې اورو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي د شام کډوالو لپاره د خوندي ځایونو جوړولو اراده لري. دا امریکا ته د مهاجرت محدودولو په ترڅ کې د ټرمپ د پلانونو برخه ده. د جنوري په 25مه له ای بی سی خبری چینل سره په مرکه کې ټرمپ دا خبره وکړه. نوموړي وویل دا فیصله د شام کورنۍ جنگ پس ته پناه غوښتونکو بحران ته په کتو کړې ده چې اروپایي ټولنه ورسره مخامخ ده. نوموړي وویل دغه په فکر اروپا، جرمني او نورو هیوادونو ته د پناه غوښتونکو د ورتلو اجازت په ورکولو سره لویه غلطي کړې ده. امریکایي رسنۍ خبر کوي چې د خوندي ځایونو په اړه صدارتي فرمان چې د تیارېدو په حال کې دی له هغو جدا فرمانونو سره به یو ځای جاري کیږي چې یو یې په امریکا کې د شامي کډوالو د آبادکارۍ او درولو په اړه دی. بل فرمان تر هغې د شام، ایران، عراق او نورو یو شمېر مسلمانو هیوادونو ولس ته د امریکایي ویزو معطلولو په هکله دی تر څو چې د نظرثانی یو سخت نظام جوړ نه وي. رویټرز خبری ایجنسی د صدارتي فرمان مسودې د لیدو دعوه کوي. د اژانس په خبره د فرمان له مخې د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارت تونه باید په نوي ورځو کې د نن داسې پلان جوړ کړي چې په شام کې د نن او خواوشاه غوسیمو کې چرته چې کډوال پاتې کیږي داسې خوندي ځایونه برابر کړل شي چې هلته دغه کډوال د لانجې د هواري او یا په یو درېمګړي هیواد کې د آبادکارۍ پورې انتظار وکړي. رویټرز او اسوسییټډ پریس اژانسونو ویلي په مسوده کې تفصیل نه دی ورکړل شوی چې خوندي ځای به څنګه وي، چرته به جوړیږي او څوک به دفاع کوي. په اردن، ترکیه او نورو ګاونډو هیوادونو کې ورلمخې په میلیونونو شامي کډوال اوسیږي. که څه هم ځینو امریکایي سیاستوالو په شام کې د خوندي ځایونو جوړولو د امکان خبره پورته کړې ده، خو بلخوا د نومبر صدارتي انتخاباتو کې د ټرمپ مخالف هیلری کلینټن او پخوانی ولسمشر باراک اوباما د دغه وړاندیز په اړه زړه نازړو، ځکه چې داغو په فکر له دې سره امریکا د شام په شپږ کلنې جګړه کې نور هم ښکېلې دی شي. امریکایي پوځي چارواکو ورله مخې خبرداری ورکړې دی چې په شام کې د خوندي ځایونو جوړولو لپاره به په دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالو خلاف تر جنګي دو زیات وسایل پکار وي.
دا مشال ریډیو دا.
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي افغان امنیتی ځواکونه د لسکولونو مورچې یا استوګنځایونه نه جوړوي چې دا ډول د ماشومانو ژوند په خطر کې لویږي. یاد سازمان په دې اړه رپورت خپور کړی دی چې لیکي د پوځي مقاصدو لپاره د سکولونو استعمال د زده کوونکو او ښوونکو ژوند له ګواښ سره مخامخوي، ځکه چې پر دا ډول سکولونو د بریدونو امکان زیات وي. احمد شاه اعظمي د لیکنې مهم ټکي تاسو ته در اوروي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ لیکي په 2014 کال کې د یاد سازمان لخوا د تحقیقاتو په نتیجه کې دا معلومه شو چې افغان امنیتی ځواکونه د وسوالو طالبانو په ضد د عملیاتو لپاره د سکولونو ودانی کاروي چې په بهرنۍ مرستو چلیدونکو سکولونو هم پکې شامل دي. په راپور کې د افغانستان په بغلان ولایت کې د یو سکول مثال ورکړل شوی چې د افغان امنیتی ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې پر مهال وځپل شو. د دې سکول یو چارواکي یاد سازمان ته ویلي چې په کومه کوټه کې طالبانو پولیس ووژل، د هغې دیوالونه تر اوسه په وینو لړلي دي او د نړېدو پرته په بل څه نه پاکیږي. راپور پر مخ لیکي په تیرو 15 کلونو کې د افغان حکومت یو لوی لاسته راوړنه د ماشومانو نجونو تعلیم ته مخه کول ده، خو دا لاسته راوړنه اوس له خطر سره مخامخ ده. پلرونه داسې سکولونو ته د خپل ماشومانو لیږلو ته زړه نه ښه کوي چې هلته وسلوال ځواکونه وسیږي. سازمان پر افغان حکومت غږ کوي چې سکولونه یوازې د روزنې او ښوونې تر مرکزونو محدود کړي او له دې څخه مورچې یا پوځي اډې نه جوړوي. په 2015 کال کې د ناروی په اوسلو ښار کې د خوندي سکولونو اعلامیه منظوره شوه چې افغانستان هم منلې ده. دا اعلامیه تر دې دمه 55 هیوادونو لاسلیک کړی ده. په دې تړاو به د روان کال په مارچ میاشت کې د ارجنټاین حکومت د خوندي سکولونو دوهم کانفرنس کوي تر څو پر دې اعلامیه د عمل کولو جاج واخیستل شي.
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسې دل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل.
د بشری حقوقو د سر نړیوال ادارې له جرمنی او نورو اروپای هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغان پناه غوښتونکو وطن ته واپس لیږدول ودروي. ادارې په یو مقاله کې لیکلي چې د افغانستان امنیتي حالات ښه نه دي او هلته وار له مخې له پاکستانه په زرګونو افغان کډوال روان دي. تفصیل په دې رپورت کې دی. د بشری حقوقو د سر نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي روانونه د جرمني حکومت شپږویش نور پناه غوښتونکو افغانان کابل ته ولېږل. دا له هغه هیواد افغانستان ته د تلونکو کډوالو دویمه لړۍ ده. په افغانستان کې کارکونکو نړیوالو ادارو وارلمخې نړیوالې ټولنې ته ویلي دي چې افغانستان لاول نه جګړه ځپلې هیواد دی او هلته د دغو کډوالو د اوسېدو لپاره سم شرایط نه دي برابر. په عین حال کې له پاکستانه هم په زرګونو افغان کډوال واپس وطن ته روان دي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې لشمیر سره سم په پاکستان کې دا وخت تر 13 لکه رجسټرډ افغان کډوال اوسي چې د هیواد مرکزي حکومت ورته د ایسارې دو موده د روان کال تر اخیره غځولې ده. د هیومن رائټس واچ په خبره د افغانستان په مرکز کابل کې حالات هم سم ندي چې وخت په وخت هلته بمی چاودنې او بریدونه کیږي. د تیر کال په اکتوبر کې اروپایي اتحادیې افغان حکومت په زرګونو افغان مهاجرینو واپس کابلولو ته مجبور کړ. یوازې جرمني نه بلکې نورو هیوادونو هم د پناه غوښتونکو افغان کډوالو واپس وطن ته د لیږلو لړۍ شروع کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا ماموریت یوناما د شمیر له مخې په افغانستان کې د 2001 راهیسې په ولسي وګړو، تعلیمي ادارو او مذهبي مرکزونو د وسلوالو طالبانو بریدونه تر هر وخته زیات شوی دي. اداره په افغانستان کې دا حالات یو بشری بحران بولی او وایي چې جرمني او اروپای ټولنه دي د افغان پناه غوښتونکو کډوالو واپس وطن ته لیږل بند کړي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په 10:00 بجو
جمهوریت
په پاوکام 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 8:30 د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکام 7 بجو
حجرا
په 7:30 بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شي. افغان چارواکي وایي چې د سیمه هیوادونه افغانستان کې د لاس پوسو ډلو د کارولو پالیسی پرې نګدي نو د جګړې اور د دوی خاورې ته هم غځېدلی شي. د دوی په وینا د گاونډیانو د غلطو پالیسو له وجې دا مهال افغانستان کې په زرګونو ترهګر فعالیت کوي چې څو سوای بهرنیان دي. کارپوهان وایي تر څو چې افغان امنیتي ځواکونه قوي شوي نه وي تر هغې به افغانستان د بهرنیو وسلوالو د خوښې ځای وي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورت جوړ کړی دی.
افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو یې په سیمه کې د بې امنۍ خورېدو مخنیوي لپاره د ترهګرو ډلو خلاف سخت عملیات کړي خو جګړهمارو سره د ګاونډیو اړیکو د دوی مبارزه کې خنډونه پیدا کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ نن مشال ریډیو ته وویل چې د بهرنیو وسلوالو سره د طالبانو اړیکې بهرنیو ترهګرو ته ځای ورکړی چې په راتلونکي کې ټولې سیمې ته ګواښ جوړوي.
ځینې وړې ډلې شته چې شاید دا تعداد زیات هم کړي خو هغه څه چې په هغه باندې منطقوي اجماع موجوده ده هغه شل عمده ډلې دي او د دوی تعداد د تورستانو یې د 500 څخه تر 550 پورې دی.
په داسې حال کې چې د روسیو کې افغان چارواکو ویلي چې طالبانو ته د ایران وسلې رسیدلې او روسی چارواکو د طالبانو سره د تماسونو څخه پرده پورته کړې، افغان چارواکي وایي ګاونډي هیوادونو لا هم د دولتونو په کچه د اړیکو په ځای افغانستان کې د وسلوالو ډلو سره دوستي ساتلې ده. د دوی په خبره دا د هیچا په ګټه نه ده. کابل کې د شخړو د حل او سولې د مطالعاتو د مرکز مشر حلیم الله کوثری مشال ریډیو ته وویل افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د ډېرېدو لویه وجه دا ده چې دوی دلته ځان خوندي ګڼي.
د افغانستان دولت د نظامي لګان ډیر ضعیف دی. په دې پوهیږي چې د افغانستان اردو د افغانستان حکومت دا توانایي نه لري چې مثلا سر تا سر د افغانستان د جنګو کې ضربیاز به عملیات څه وشو. د قبایلي علاقو کې ډېر دا ګروپونه د اسلامي حرکت په نوم باندې زابل ولایت ته راغلل، مثلا پاکستاني طالبان دې خوا راغلل، فعالیت یې شروع کړ.
خو افغان چارواکي وایي افغانستان کې د فعالو وسلوالو مرکزونه په پاکستان کې دي او تر څو چې هلته ریښې ختم شوي نه وي نو ترهګري به دوام لري. د افغانستان د دفاع وزارت وایند دولت وزیري نن مشال رډیو ته وویل
دوی پټنځایونه او د ښوونې روزنې مرکزونه د دوی دپاره د تمویل او د تجهیز ځایونه د خط نه بیرون دي، مرسته ورسره کېږي. د سیمې استخبارات د دوی سره مرسته کوي، سلا ورکوي، پیسې ورکوي، دوی روزي بیا دلته رلیږي او دوی غواړي چې په افغانستان کې ستر مرکزونه ولري، د دې نه بیا نورې سیمې نارامه کړي. افغانستان وسلوال پوځ دی چې د دوی مخه یې نیولې ده، او که داسې نه وي دوی به ستر مرکزونه په افغانستان کې جوړ کړی وي. د دوی اهداف هم دا دي چې ستر مرکزونه جوړ کړي، مګر دا د افغانستان وسلوال پوځ دی چې د دوی مخه نیولې ده او مخه یې نیسي.
په افغانستان کې د بهرنیو جګړمارو د ډېرېدو خبره په داسې مهال کېږي چې تمه ده د امریکې نوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ به راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په اړه خپله پالیسي اعلان کړي. د کندوز ولایت پخوانی والی او د سیمه ایزو چارو کارپو عمر صافی مشال رډیو ته وویل که امریکا په پوره ډول له افغانستان ووزي نو دا به د سیمې هیوادونو ته د لاسپوڅو ډلو د استعمال لا نوره ښه موقع برابره کړي.
دا خو نه تنها دلته بلکې د ټول ته تهدید دی که امریکایانو نه کی خو یوه اجماع خو تیاره جوړه ده چې هغه چین، روسیه او ایران او پاکستان دی. نو کېدای شي بیا که چېرې امریکایان په دې کې دلچسپي ونه لري نو دا لوبه کېدای شي بیا د دوی په لاس.
افغان چارواکي وایي د دوی په خبره د بهرنیو ترهګرو شمیر تر هغې وروسته ډیر شو چې پاکستاني ځواکونو په قبایلي سیمو کې د عملیاتو کولو سره دا وسلوال افغانستان ته واړول. خو پاکستاني چارواکي وایي دوی د ټولو ډلو خلاف یو شان عملیات کړي او ځپلي دي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم رواني پولیس والا ته زه هغه ته ډېر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پېښي چې مونږ یې چرچ وکړو آخر ولې؟
د دغو پوښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت پکار دی.
زمونږ جنرال چټونه دي په هغه باندې اقلیتونو ته ټکټ ورکوي.
د بلاست کې مونږ په خپل د او چټکري د پارلمان کې
دا هر څه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سرکاري پوهنتونونو چارواکي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې یو شمیر یونیورسيټیانې د مالی پنګو د نشوالي سره مخامخ دي او که دا لړۍ دوام ولري نو یو څو کلونو کې به دوی خپلو استادانو ته د تنخواګانو ورکولو صلاحیت هم وبایلي. په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنیري په رپورت کې اورو.
د پوهنتونونو چارواکي وایي چې د حکومت د اعلانونو باوجود دا وخت په خیبر پښتونخوا کې د لوړو زده کړو یو شمیر سرکاري تعلیمي ادارې د مالی بحران سره مخ شوي دي. د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر پروفیسر جمیل چترالی وایي د پېښور پوهنتون غوندې لویه تعلیمي اداره هم د مالی ستونزو ښکار ده. نوموړی زیاتوي حکومت په پوهنتونونو کې خپلو خلکو لا روزګارونه خو ورکوي خو ولې د مالی ستونزو د هواري غمې نه کوي.
د پېښور یونیورسيټي بجټ دی د 2015-16 لپاره 3.38 کروڑ روپۍ، په دې کې 3.38 روپۍ هم تحقیق لپاره نشته. د تیر کال د پېښور یونیورسيټي د پینشن په مد کې 80 کروڑ روپۍ خرچ شوي دي. دا یو داسې ډیفیسټ را روان دی چې د پېښور یونیورسيټي د وخت کې سرکولر ډیټ چې دا تقریبا د 2 روپۍ. او دغه حل د ګومل یونیورسيټي، دغه حل د اګریکلچر یونیورسيټي.
د باچا خان پوهنتون چارسدې پخوانی وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي کوم پوهنتونونه چې په تیر حکومت کې جوړ شوي دي موجوده حکومت ورسره مالی مرستې نه کوي.
د تیر حکومت چې هغه یونیورسيټي جوړې کړې تقریبا 10 یونیورسيټي هغه
زنو کسانو تخو پیسې ملاو شوی وی په وخت باندې زنه چې کوم شاته جوړ شوی هغه ته پیسې ملاو نه شوی او هغه په وجه باندې زنو خپل بلډینګ هم نشته دا فردي بلډینګ نه کې کرایه والے کې دي او زنو چې کوم دي زنه کړ بلډینګ کې دي هم هغه پونتون په هغه باندې لا کنه برابر نه دي پونتون صرف دی هغه نومنه دي بلډینګ نومنه دي دې کې استاد هم پکار دی دې کې چې باټرۍ هم پکار دی دې کې لیبرری هم پکار دی
پدغاله مو د حکومت د دریز لپاره د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو د وزیر مشتاق غنی او په اسلام آباد کې د هایر ایجوکیشن کمیشن د مشر سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نشو خو د خیبر پختونخوا د هایر ایجوکیشن کمیشن یو چارواکي سلیمان وای چې باید په هنتونه د معاملې په مرکزی کچا د کمیشن د چارواکو مخې ته کېږي
سہار یونیورسٹی تا چې کم کوم مسلې کو دي ته دا وکي ډیفیسټ وی بجټ ډیفیسټ وی دا څه څه ایشوز وی نو هغه خو پر د بفر دی اچ سی سامبا سره ډیسکس کړي چې مو چې کم هډ افیس ته په فاینانس اند پلانینګ سره یا پی این ڈی سره دی اغي سره ډیسکس کړي او هغه حواله سره دی ورته بیا پیسې ورکړي نو اوس دا خو ځنه شي ویل تاسو بیا غا سپیسیفای کوي چې په کم کم بجټ کې څو نه څو ډیفیسټ کې کم کم یونیورسٹی ته کم کم مسله ده
د پیښور پونتون د استادانو د اتحادیه مشر پروفیسر جمیل چترالی وایي چې په آئین کې د اتلسم بدلون نورستو د پوهنتونو د مالی ستونزو د هوارولو ذمہوار صوبایي حکومت ته
د اتلسم ترمیم د لاندې دا په کار دا و چې زموږ پښتونخوا حکومت تر اوسه پورې هایر ایجوکیشن کمیشن یا هایر ایجوکیشن کونسل جوړ کړی دی او دا غي نه پسې د خپل 13% شیر دی یا 11% شیر دی د هایر ایجوکیشن بجټ دا د وفاق نه غوښتنه کړې چې ماته ترانسفر کا سینه چې پنجاب او سند کړي دا خو زمونږ حکومت نه هاي ایجوکیشن کونسل جوړ کړي دي او نه د دغه فند غوښتنه کړي ده
دا یادونه وردا چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې اتل سرکاري او 15 شخصي په هنتونونو کار کوي
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپ دي
دا ډیره سخت راوړی تیر دی هر څه کې
یو څه په لږه مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
د مشال ریډیو د خبرونه په اخیری اګړې کې د وخلن خبرونه ل عبدالحی کاکړ اورو
تازه خبر دا چې د افغان سرحدي پولیسو او پاکستاني ملیشو په بریدونو کې یو سرحدي پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي په شاوخوا یو غنټه مخکې د کندهار ولایت د سپین بولدک او شورابک ولسوالۍ ترمنځ د سرو چاهانو په سیمه کې شوی د کندهار والی بیان سمیع خپلواک وایي چې وسلوالو مخالفینو غوښتل له دې لارې افغانستان ته داخل شي چې سرحدي پولیس پرې برید وکړ او پاکستاني ملیشو د مخالفینو د دفاع لپاره پر افغان سرحدي پولیسو جوابي برید وکړ چې په دې برید کې چې دا نیم ساعت دوام درلود وسلوالو پاکستان لاتروسه په دغه سند ویلي د جمعیت الاسلام فدرمان ډلې و مظاهره کړي چې کې د فاټا په خبر پښتونخوا کې شاملولو مخالفت کړي دي مظاهرچانو د بر مومند چاندي بازار ترغه فلني بازار په دغه سفر وخت او د سرکاري کالونی مخته د جلسي شکل اختیار کړي دوی د افسیان د ختمولو غوښتنه وکړه یو غیر حکومتي څېړنیز اداره فاټا ریسرچ سنټر په خپل کلمي تازه رپورټ ویلي په 2014 کال کې په فاټا کې د تشدد پېښې کمې شوې دي رپورټ څېړونکو نوشاد علي نن مشال ډیټول په 2015 کال کې په کوله فاټا کې د تشدد 350 شوی چې په 2014 کال کې شمیر په 100 سره کم شو سند اسمبلی د ماشومانو په مزدوري د بندیز قانون منظور کړی دی دا قانون د چهارشنبه په ماښام په متفقه توګه منظور شو یو چارواکی وایي د افغانستان په شمال کې د سخت ژمي او واورو له وجې 28 ماشومان وسوي دي د جوجان والي رحمت الله حشر نن ویلي د جوجان په شمال لی سیمه درزاب کې 50 سانتي متره واورې له وجې لارې بندې شوي د بی پولو خبریالانو سازمان آر ایس ایف د آزاد لیکوال پال پوربای په سمدستي توګه د خوشي کولو غوښتنه کړې سازمان د چهارشنبه په ورځ په بیان کې ویلي خبریال د حقانی نیټورک مشر ساجدین حقانی د مرکې لپاره شمالي وزیرستان ته په لارو چې لا درک شو
د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي افغان امنیتي ځواکونه لا زیات ملاتړ ته اړتیا لري. عبدالله عبدالله نن په پاروان کې د سالنګ د پیښو د قربانۍ د یاد غونډې پر مهال دا خبره وکړه. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په شام کې د خلکو لپاره خوندي سیمه رامنځته کول نه لري. خبر له ای بی سي نیوز سره دا خبره کړې ده. په کرایمیا کې د روس په نړیوال سوي چارواکي وایي روس په دې سیمه کې د حزب تحریر د شکونو غړو په ضد عملیات کوي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. لدی سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. مونږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښی شي وي. زه ملیحا میرزاده عبدالحی کاکړ او تکنیکی همکار اساق امیری د نه پیوزه اجازه پاړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د ځان خیال ساتئ. الله حافظ.